ولسوالی کوهستان برق دولتی وجود ندارد. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان باز هم سپاس. حالا با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ لتاسو مننه اوریدونکو تاسو مال خو سلام د آزادی رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت د دوغو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا وژل شوی دی. افغانستان وایي چې د دې پیښې په تړاو په ننګرهار کې د دوی تحقیقات روان دي. پیل خبرونه کوو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړي. ولسمشر غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته محدودیتونه لرې کړای سي. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر نومي سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو په هیئت کې ملا برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخوا او امیر خان متقی شامل وو. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث سوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دي ویلي. خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او نورو سیاستوالو سره خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته خنډونه او محدودیتونه لرې کړای سي. د نړۍ لسم شاري فورم پرون د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې میمونه محمد شریف او د نړۍ د نورو مشرانو لخوا پرانیستل سو. ولسمشر غنی په خپله وینا کې وویل: موږ چې په افغانستان کې څلوېښت کاله له ناغوښتل سوي کړکېچ او تپل سوي جګړې ځوریږو، د خلاقانه شاري ډیالوګ اقدام مو کړی دی. تیره میاشت ما شخصا د کابل د دوو شتو ناحیو او د کابل په شاوخوا کې د پرتو څوارلسو ولسوالیو له اوسیدونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. خلک واقعا دا درک لري چې لومړیتوبونه یې څه دي. د نړۍ شاري فورم یا مجمع په 2002 میلادي کال کې تاسیس شوی چې په هرو دوو کلونو کې جوړیږي. د دې فورم په کلنیو غونډو کې د شاري ژوند پر اړوندو پرمختګونو او ننګونو بحث کیږي. ګڼو سیاستوالو د اجرائیه ریاست د مرستیال او د وحدت اسلامي ګوند د مشر محمد محقق د زوی باقر محقق د وژل کېدو په اړه له هغه سره خواخوږي شولې. باقر محقق پرون د خپل ورور حسین محقق لخوا ووژل سو. محمد محقق د دې پیښې په اړه پرون رسنیو ته وویل:
به رضای خداوند راضی هستم.
د خدای رضا و او زه راضی یم. په سیاسي او فرهنګي برخو کې ښه ځلېدی. زما یو بل زوی و چې رواني تکلیف یې درلود، د ده دا پرمختګ یې نه سو زغملی او بیچاره یې داسې وخت وویشت چې بیده و. د محقق زوی حسین محقق چې په دې حملې تورن دی، له څو نورو کسانو سره په پرونۍ پیښې کې ټپې سوی او د ملي امنیت روغتون ته لېږدول سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او ګڼو نورو سیاستوالو له محمد محقق سره خواخوږي شولې ده. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر په نامه سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. د ایران دولتي ټلویزیون دا خبر پرون ورکړی دی. د ایران د دفاع وزارت د فضایي پروګرام ویان احمد حسینی دولتي ټلویزیون ته ویلي سټلایټ له پلان سره ځکه د مځکې مدار ته ونه رسید چې لازم سرعت یې ونه موند. د امام خمینی له فضایي مرکز څخه چې د تهران د جنوب ختیځ په 230 کیلومتري کې پروت دی، زفر نومي ساتلایت تو غوبل سوی دی. دا د 2019 میلادي کال له پایله د ایران لږ تر لږه درېیمه ناکامه هڅه ده چې غواړي د مځکې مدار ته ساتلایت ولیږي. په چین کې چارواکو نن وویل چې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 9 نورو کسانو د مړینې راپور ورکول سوی. له دې جملې 9 کسان یوازې په هوبی ولایت کې مړه سوي دي. له دې سره په چین کې په کرونا وایرس د مړو شمیر 908 کسانو ته ورسېد. کرونا وایرس د اول وار لپاره په دسمبر میاشت کې په هوبی ولایت کې کشف سو. په چین کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 40,111 تایید سوي پیښې سته. له چین د باندې په 24 هیوادونو کې په کرونا وایرس د 300 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت سوي دي. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو رای پوښتنه ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن د نوي آذربایجان ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د یو امریکایي شرکت لخوا د سوي رای پوښتنې له مخې د الیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیزه پارلمان 9 څوکۍ ګټلې دي. دغه ګوند مخکې په پارلمان کې 5 څوکۍ درلودې. د مساواتو په نوم د اپوزیسیون ګوند یو پخوانی مشر عیسا ګمبار د ازادي راډیو آذری څانګې ته وویل: زموږ ارزونې دا دی چې هېڅ څه نه دي بدل سوي. د تش په نوم منحل سوي پارلمان غړي یو وار بیا مقرر سوي دي. د اپوزیسیون یوازې یو کاندید ایرکین قادرلی توانېدلی چې یوه څوکۍ وګټي. د آذربایجان په پارلماني او نورو ټاکنو کې اکثر د درغلیو راپورونه ورکول کیږي. په وروستیو پارلماني ټاکنو کې هم د بې نظمیو او ګډوډیو په اړه شکایتونه سوي دي. په سلګونو کسان پرون د تایلند په ناخون راچا سیما شر کې په هغه سیمه کې راغونډ او د دعا مراسم جوړ کړل چې یوه تایلنډي سرتیری پکې وړم ورځ 9 کسان په ډزو ووژل او څه باندې 50 نور یې ټپیان کړل. دغه سرتیری پر خلکو تر 12 ساعته ډزو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو. د تایلند روغتیا وزیر انوتین چارن ویراکول پرون وویل چې 2 کلن حمله کوونکی د ناخون راچا سیما شر په یویشت ترمینل نومي شاپینګ مال کې ووژل سو. پولیس وایي حمله کوونکی جاک راپان توما نومېدی چې د مځکې پر سر یې دعوه درلوده او په غوسه و. بریدګر چې په خپل فیسبوک کې د ډزو صحنې خپرولې، لومړی یې شنبه ماپښین شاوخوا 3 بجې په یوه کور کې ډزې وکړې. بیا یوه پوځي کمپ ته ورغی او تر هغه وروسته په یوه شاپینګ مال کې پر لسګونو کسانو ډزې وکړې. د ازادي راډیو ده نن دوشنبه د سلواغي د 28 د فبروري 10 اوري چې د امریکا دفاع وزارت د هغو 2 امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل سوي. په ننګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا د دغو 2 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو پر موضوع تحقیقات روان دي.
نور تفصیل لپاره هلته کمانډان د لیوا او هیئت هلته تللی دی تحقیق کېږي.
په پکتیا کې خلک شکایت لري چې د ولسي جرګې استازي په خپلو رخصتیو کې د دوی حال نه اخلي.
ایمنګ وکیلان سی په پارلمان کې شتون لري د پکړې او نراغلي پکتیا ته سیدی ستونزې حل کې د ستونزې د حل کې دوه لپاره څه پلان یا ولار لري.
په بهرونی موضوعات کې اوري چې د سوری پاوز وایي چې په سو شرونی کې دوی پرمختګونه کړی دي. د خبرونه په دویمه نیمه کې 2019 پروګرامونه خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو دستانو د پلاټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د هغو 2 امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل سوي دي. وزارت ویلي چې یو سرتیری 28 کلن جافیر جوګوار ګوتریز او بل 28 کلن انتونیو ری رودریګوز نمیږي. دغه سرتیری د شنبې په ورځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو تن لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې پتن و په ډزو ووژل سول او شپږ نور امریکایي سرتیری ټپیان سول. د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیئت له کابل ننګرهار ته ورغلی چې دا قضیه وڅېړي. سفیولا ستانکزی راپور لري.
د افغان پوز تر ټولو لوړ رتبه پلاوی چې مشري لوی درستیز جنرال بسم الله وزیری کوي د ننګرهار ورسته پیښه چیړي. دا خبره د ملي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې کړي. ملي دفاع وزارت ویلي د ننګرهار په څیر بریدونه به د افغان او امریکایي ځواکونو د نږدې همکارۍ پر روحیه منفي اغیز ونه کړي، بلکې دا ځواکونه به په ګډه د تروریستانو په وړاندې مبارزه روانه ساتي. د اعلامیې له مخې افغان پلاوی له امریکایي ځواکونو سره په ګډه ننګرهار ته تللی او د پیښې علت او جزئیات څیړي. له ننګرهار شنبه رسنیو پر امریکایي ځواکونو د برید په اړه څو ډول ارقام خپاره کړل. یک شنبه سهار بیا په خپله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال سانی لګیت تایید کړ چې د ملي اردو په یونیفورم سنبال بریدګر په ډزو سره دوه امریکایي عسکر وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډګروال سانی لګیت په حواله په یو بیان کې راغلي چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ ته د یو مهم مشر لیدلو ته ورغلي وو او دا برید پرې له یادې سیمې په بیا راتګ کې وشو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزارت د بیان په حواله لیکلی چې وژل شوي پوځیان 28 کلن جاویر جګوار ګوتیرس او 28 کلن انتونیو ری رودریګوز وو. د شنبې ورځ په دې برید کې امریکایي ځواکونه ته په مرګ ژوبلې اوښتو سربیره د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او درې ژوبل دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هم وایي چې د دې برید په اړه پلاوي خپلې څېړنې پیل کړي.
سیمه کې عملیات روان دي، نو تر اوسه پورې موږ ته دا معلومه ده چې آیا دا نفوذي څوک صاحب شوی ده یا اشتباه شوی ده. نور تفصیل لپاره هلته قمندان د لیوا او هیات هلته تللی دی، تحقیق کېږي.
په شیرزادو کې طالبان او اسلامي دولت ډلې فعالې وي، خو هیڅ یوې تر اوسه د وروستۍ پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تېرو کلونو کې د افغان پوځ په یونیفورم سنبال ځینو بریدګرو د پوځ له لیکو په بهرنیو عسکرو ډزې کړې. ناټو دغه ډول بریدونه د زرغون پر آبي یا ګرین ان بلو په نوم یاد کړي. ګرین ان بلو هغه پیښو ته وایي چې پکې د افغان سرتیرو له لیکو پر بهرنیو عسکرو د ټوپک شپېلې ور برابرې شوې او هغوی ته مرګ ژوبله رسولې. د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ پوړي قمندانان هم د داسې بریدونو شاهد پاتې شوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د امریکا او ناټو اوسنی عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د یو افغان عسکر له برید روغ ووت، خو په برید کې د کندهار د هغه وخت امنیه قمندان جنرال رازق وژل شو. فاکس نیوز یک شنبه له یو پخوانی امریکایي پوځي لیرای پیتری سره چې یو لاسې په افغان جګړه کې پرې شوی و د ننګرهار د پیښې په اړه خبرې کړې. هغه وویل چې داسې بریدونه له ډېره وخت روان دي.
First of all, my condolences go out to the families of those.
له ټولو مخکې د وژل شوی عسکرو له کورنۍ سره خواخوږي خیم. هغه ته چې ټپیان دي ژر روغتیا غواړم. همدارس افغان عسکرو ته چې وژل شوی ټپیان دي خواخوږي خیم. په تاسف سره دا داسې یو څه دي چې له ډېر وخت روان دي. د افغان پوځیانو د باور جلبولو د پروسې یو برخه ده. موږ له هغوی سره د همکارۍ روزنې مشورې د هڅو په لړ کې په مخ روان یو. د دودرشلم کال په لومړیو 40 ورځو کې د ننګرهار له پیښې سره یو ځای ټول تال شپږ امریکایي عسکر وژل شوي. حال دا چې د تیر میلادي کال په لومړیو 3 میاشتو کې یوازې 4 امریکایي عسکر وژل شوي وو. په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته دغه تازه مرګ ژوبله داسې وخت اوښتي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره سه‌شنبه په خپله کلنۍ وینا یا سټیټ آف دی یونین کې وویل چې غواړي له افغانستان امریکایي عسکر بیرته کورونو ته ستانه کړي. که څه هم رسنۍ په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیرې یو څه کته پورته خي، خو همدا څو ورځې مخکې د فبروري په 3مه د امریکا دفاع وزارت د امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلو حال خبر کړ چې لمخې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 2315 خدل شوی او ټپیان یې باندې 40140 تنه اعلان شوی.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د هغو دو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل شوي دي. دغه سرتیر د شنبې په ورځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو تن لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې په ځان و په ډزو وژل سو او په پیښه کې شپږ تنه نور امریکایي سرتیري ایتاپیان سول. د لوی درستیز په مشرۍ یو هیئت له کابل څخه ننګرهار ته ورغلی چې دغه قضیه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. د پکتیا ځینې اوسیدونکي په ملي شورا کې د دې ولایت پر استازو انتخاب کوي چې د دوی د ستونزو پوښتنه نه کوي او د رخصتیو پر مهال د دوی په خبره چې بهرنیو هیوادونو ته په چکر ځي او یا هم په خپلو شخصي کارونو بوخت وي. دا په دتل کې ده چې د افغانستان ملي شورا د سلباغي عدلوي پر 2 تاریخ خپلې ژمنې رخصتي پیل کړې دي. احسان آریان له ګردیز نه نور حال راکوي.
د افغانستان ملي شورا د ژمنې رخصتیو په پیل سره د خلکو یو شمېر استازي خپل ولایتونو ته لاړل ترسو د خپل سیمې او خلکو ستونزې له نږدې واوري. خو دلته د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي اوس چې د ملي شورا له رخصتیو نږدې 40 ورځې تیریږي، لا هم د دې ولایت یو استازی هم پکتیا ته نه دی راغلی. د پکتیا یو وطن اوسیدونکي ریاض سمیر ازادي راډیو ته وویل ګڼې ستونزې شته چې دوی باید له خپلو استازو سره شریکې کړي، خو ولایت ته د دوی د نه راتګ له امله لا هم په خپل ځای پاتې دي.
یمنګ وکیلان سی په پارلمان کې شتون لري د کړي اونر غلی پکتیا ته سیدی ستونزې حل کې د ستونزې د حل کې دوه لپاره څه پلان یا یو لار لري.
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکو فرید اروایی غواړي د روغتیا پوهنې بیا رغونې او یو شمېر نورو برخو کې ستونزې له خپل استازو سره شریک کړي، خو په وینا یې دوی ته لاسرسی ستونزمن دی.
استازي د لوی لارو جوړولو ته باید توجه وکړي او د لوی لارو په جوړولو کې کیفیت ته باید ډېره توجه وکړي، تر څنګ یې د روغتیا برخې ته باید ډېره توجه وکړي. سی په دې برخه کې پکتیاوال لړی رستونز کړیږي، قومي شخړو ته باید ډېره توجه وشي، ځکه چې دلته هغه شخړې په دښمنو یې مختلې شي او ډېرې بدې پایلې. که چېرته زه وغواړم چې د استازو مخ ته دغه ستونزې واچوم، دوی ته لاسرسی مشکل ده.
د خلکو دا شکایتونه مو په ولسي جرګه کې د دوی له یوه استازي نصیب مقبل سره شریک کړل. دی وایي اوس هم په مرکز کابل کې د خپلو موکلینو د ستونزو په تعقیب بوخت دی، خو په وینا یې دی او دوه نور استازي به په خپله په نږدې ورځو کې پکتیا ته لاړ شي او د خلکو ټول ستونزې به له نږدې واوري.
پراتلون کې دوه درو ورځې کې به ان شاء الله ول عزیز چې زه ډاکټر یربا سمیدی او ابراهیم مختلف درې وړه خلک د دې شاهدان وي چې موږ به ځو پکتیا ته. هلته به د موکلینو سره کینو، د ټولو غږ به اورو، هغه ستونزې چې په ولایت کې حل کېږي د ولایت محصلینو سره به یې شریکوو، کومې چې مرکز کابل ته ضرورت لري مرکز کابل ته به یې له ځانه سره نوټ کوو، راوړو به یې ستونزې دلته به یې لوړپوړو سره شریکوو.
پکتیا په ولسي جرګه کې د یوې مېرمنې په ګډون 15 استازي لري. دوی د ژمي او اوړي په موسمونو کې 15 ورځې رخصتۍ لري چې د خلکو په وینا یاد استازي باید د نورو کارونو پر ځای د یاد رخصتۍ څخه په استفادې په خپلو ولایتونو کې د موکلینو ستونزې واوري.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو. د کانونو پټرولیم وزارت پرون یک شنبه د خپل پوره وړو شرکتونو لیست خپور کړ. د دې وزارت چارواکي وایي هغه وڅلويشت شرکتونه چې د کانونو وزارت څخه پوره وړي دي که پر ټاکلي وخت خپل پورونه پرې نکړي، عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي سي. خاطر پردیس د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت له ویان عبدالله قادر مطفي څخه په دې اړه نور جزئیات غوښتي.
قانون پټرولیم وزارت په دې وروستیو کې هغه شرکتونه چې زمونږ څخه مقروض و هغوی قبل لیست خپور کړی دی. هدف مو د دې لیست شریکولو د لفیتونه برالي اقتصادي د فیصلې په اساس خپل مقروضیتونه تحویل کړي، نه حاضرېدل چې هغوی خپل مقروضیتونه ورکړي. مونږ اوس په حال تر 98 کال کې توانېدلی یو په 200 مقروضیتونه راټول کړو. مونږ اساسي هدف دا دی چې مونږ دغه پروسه جریان کې لرو او دغه شرکتونه چې موږ سره مقروضین دي هغوی ته مو وخت ټاکل او میکانیزم د شورا لی اقتصادي په اساس ټاکل شوی دی او د هغې په میکانیزم باندې موږ دا کار کوو تر څو موږ دغه مقروضیتونه راټول کړو. هماغه شرکتونه چې نه حاضرېږي او زموږ مقروضیت نه ورکوي، موږ عدلي او قضایي او قانونو ته معرفي کوو. په لومړي لیست کې 30 شرکتونه دي چې د کابل د معدنکارۍ برخه کې په مختلفو برخو کې دوی قراردادونه درلودل. دوی په تعمیراتي برخه کې داشان پریګ او جغل برخه کې
د دې ټول هغه مجموعي قرضداري څومره ده؟ څومره قرضداري ده شرکتونه؟
اول خو دا په مجموع کې زمونږ د 203 میلیون افغانۍ موږ راټول کړې دي. اما اوس مهال موږ کفایت په دې معنی کوو چې دغه مقروضینه چې لرو د تفکیک سره اول د لیستونه نشو کوبه به موږ مجموع ارقام تاسو سره شریکو چې موږ څومره مجموعي ارقام مقروضین لرو او او څه میکانیزم ورته لرو.
که فرض وکړي چې دغه شرکتونه ستاسو قرضداریان در خلاص نه کیږي، دا چې ستاسو پیسې در نه کی، ستاسو وروستي اقدامات به څه شي دي؟
وروستي اقدامات به عدلي او قضایي قانون ته معرفي کیږي. بل اساسي مسله دا ده چې په هیڅ صورت سره به په دې سکتور کې لمونږ سره کار نشي کولای.
دا لیست یوازې د کابل او د ولایت څخه، یعنی د ولایت مربوط دی، په ټول افغانستان کې مو هغه کم مقروضین چې ستاسو دی لیست مو چمتو کړی، هغه لیست کله خپرول؟
هغه به مونږ په ډیر ژر مونږ خپور کړو. هدف مو دا ده چې مونږ د شورای اقتصادي فیصلې په اساس دولت خزانه ته هغه وایي چې د مقروضیت په لاره باید راشي، هغه باید ټاکلې دي او د افغانستان دولت د خزانه پیسې دي. په هیڅ صورت کې چاته اجازه نه ورکوو چې دا له خپل ځان سره وساتي.
د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفي و دوه ویل چې د کانونو پټرولیم وزارت پرون د خپلو پوروړو شرکتونو لست خپور کړی دی. په روزګان کې خبرلان شکایت لري چې دولتي چارواکي معلومات نه ورسره شریکوي. د دوی په خبره چې اوس هم په دې ولایت کې زیاتې ادارې ویندویان نه لري، خو د روزګان ولایتي چارواکي وایي چې دوی له رسنیو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. شریف الله شرافت راپور لري.
ورزګان کې میش د سیمایزو او نړیوالو رسنیو خبريالان ادعا کوي چې سیمایزي په ځنګړي ډول امنیتي ادارې پر خپل وخت سره معلومات نه شریکوي. د زیاتوی ډیر ځله چې یو پیښه کیږي د چارواکو د نه معلومات ورکولو لامل دی اړ دی چې له یو شمیر غیر مسؤل سرچینو معلومات واخلي چې د کیکې نوی او وروسته بیا ستونزې ورته جوړوي. خبریال احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته ویل کله چې د چارواکو د سترګو په وړاندې هم یو پیښه رامنځته کیږي په یوه بهانه او بل بهانه ځان پټوي او نه غواړي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
په داسې حال کې چې روزګان یو ناامنه ولایت دی او هر ورځ امنیتي پیښې پکې رامنځته کیږي، کله چې موږ خبر راخلو یا راپور اخلو تر ډیره پورې خبر راپور موږ د سرچینو په حواله راخلو.
د خبریالانو په وینا په دغه ولایت کې امنیه قومنداني څلورمه لیوا او د ملي امنیت اداره هیڅ ویاند نه لري او نه هم ولایت مقام رسمي ویاند لري. له دې سره د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسولین هم د روزګان میشتو خبریالانو د ایدا وی تاییدوي. نجیب الله لطیف چې په روزګان ولایت کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول دی، ازادي راډیو ته ویل چې د چاري خلک پر رسنیو او حکومت باندې هم بې باور کړی دي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا ای جی ایس سی پر روزګان ولایت کې دوه یو ورځنی داسې ورکشاپونه بیلابیل پر لاره چول دي چې موږ دولتي ویاندویانو یا د دولتي درو د مطبوعاتو مسؤلینو یا کسانو ته په دې برخه کې موږ ورکړی دي چې دوی کوم معلومات څه ډول او په څه شکل سره له رسنیو سره شریکولی شي. خو بیا هم دا ستونزه پر خپل ځای پاتې ده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امنی قومنداني ملي امنیت او څلورمې لیواله مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو یو شمیر مو اړیکې ځواب نه کړي او یو شمیر بیا له خبرو کولو ډډه وکړه. د اورزګان ولایت مقام مسؤلین هم دا ستونزه مني، خو وایي چې اوس د ولایتي ادارې اړیکې له رسنیو سره ښه شوي دي. زړګی باجی چې له تیر دوه میاشتو راهیسې په ولایت مقام کې د والي له لوري رسنیو ته د معلوماتو ورکولو د مسؤل او یا هم سرپرست ویان په توګه ټاکل شوی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې نږدې ورځو کې البته د اورزګان ولایت مقام د ټولو رسنیو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. البته درمخه هم اړیکې وې خو په دې نسبت نه وې. البته فعلا د 80% پورې اړیکې ګړندي شوې دي او پرمخ تللې دي په هر برخه کې.
خبریالان وړاندیز لري کچيري بیلابیل اداري رسنۍ سره د معلوماتو د شریکولو مسولین ولري، نو رسنۍ به هم په دې توانیدلې وي چې د پیښو په اړه خبرونه او راپورونه پر خپل وخت له خلکو سره شریک کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست او سم د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د پنسن مسایلو ته کتنه کوو. بریتانوي ورسپانې ګارډین د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو افغان پوځي په ډزو د دوو امریکایي سرتیرو پر وژل کېدو او شپږو نورو پر ټپي کېدو لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې په لیکنه د امریکا پوځ ویلي دوه امریکایي سرتیرو ته وروسته له هغې مرګ ژوبله واوښته چې د شنبې ناوخته د افغان پوځ په یونیفورم کې یو تن پر دوی ډزې پیل کړې. د امریکا د پوځي وویاند ویلي افغان او امریکایي پوځیان په پوځي عملیاتو بوخت و چې د ملي اردو په یونیفورم کې یو تن د خپلې وسلې خوله پر دوی وربرابره کړه. د افغانستان دفاع وزارت پرون په اعلامیه کې وویل چې په پیښه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل سوی او درې تنه نور ټپیان سوي دي. دفاع وزارت ویلي چې د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیات د پیښې د څېړلو لپاره ننګرهار ته تللی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر ویلي چې دغه وسلول حمله کوونکی په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. د ګارډین ورسپنې په حواله په تیرو 13 کلونو کې د افغان ملي اردو لخوا د دوی پر بهرنیو شریکانو غنې حمله شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکي چې رسنیو ته د خبرو کولو اجازه نه درلوده د نوم نشول په شرط ویلي حمله کوونکی افغان سرتیری و چې تر حمله مخکې له امریکایي ځواکونو سره جنجال کړی وو. د دغه چارواکي په خبره حمله کوونکی د وسلولو طالبانو نفوذي کس نه و. ګارډین لیکي په 13 جولای میاشت کې بیا دوه امریکایي پوځیان د یو افغان سرتیری لخوا په کندهار کې وژل شوي وو او حمله کوونکی په ټپي حالت کې نیول شوی وو. په سپتمبر میاشت کې بیا د ورسپنې په حواله درې امریکایي پوځیان هغه وخت ټپیان شول چې په کندهار کې یو پولیس د دوی پر پوځي کاروان ډزې وکړې. امریکایي مجلې ټایم هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې او د لیکنې په یو برخه کې وایي د امریکا پوځ ویلي چې دغه پیښه به څیړل کیږي. د ټایم مجلې په لیکنه په ننګرهار ولایت کې هم وسلوالو طالبانو او هم داعش ډلې ته وفادار کسان فعال دي. مجله په خپل تحلیل کې زیاتوي د ملي اردو په یونیفورم کې د یو شخص په ډزو امریکایي سرتیرو ته په داسې حال کې مرګ ژوبله اوړي چې واشنگټن هڅه کوي په افغانستان کې خپله 14 کلنه جګړه پای ته ورسوي. د ټایم مجلې په لیکنه په وروستیو اونیو کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړې دي. خلیلزاد هڅه کوي د سولې پر داسې موافقه سره وسی چې په مرسته یې په افغانستان کې روانه جګړه ختمه سي. که څه هم په دغو مذاکرو کې څو څو واري د سولې پر یوه نهایي موافقه د احتمالي صلاح کېدو خبرې سوي دي، خو دواړه لوري لا هم نه دي توانېدلي چې داسې کومه موافقه په خپلو کې لاسلیک کړي. او اوس هم یو بهرني مسله تعقیبوو. د سوریه پاوز پادلب او حلب شارونه کې د زیات پرمختګ اعلان کړي. د پاوز په خبره حکومتي عسکرو په دغو شارونه کې د لزګونو کلیو او ستراتیژیکو سیمو کنټرول په لاس کې اخیسته دي. په سوریه کې د پاوز بریدونه چې روسیې ملاتړ کوي د زرګونو کسانو د بیکوره کېدو سبب سوي دي. سفی ولاستان اگزای او په دې اړه نور تفصیل.
د سوریه پاوز وایي په وروستیو څو ورځو کې په ادلیب او حلب ښارونو کې د 600 کیلومتر په وسعت سیمې نیولې دي. دا دواړه ښارونه د سوریه د حکومت ضد ډلو له وروستیو مرکزونو یادېږي. د سوریه پاوز پرون په یو بیان کې ویلي چې په ادلیب ښار یې له ختیځ او په حلب یې له جنوب لورو بریدونه کړي او ډېرې سیمې اوس د حکومتي عسکرو په کنټرول کې دي. پاوز ویلي تر هغو عملیات جاري ساتي چې د سوریه ټوله خاوره د حکومتي عسکرو لاس ته نه وي لوېدلې. د سوریه حکومتي عسکرو په تیره یوه اونۍ کې د تراقب ښار بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست چې په اتلیب کې د ورستی پرمختګ لپاره مهم بلل کېده. تر سراقب مخکې په جنوري کې معره نعمان ښار نیول شوی وو. د سوریې د پاوز لخوا بریدونه چې په ځمکنۍ خوا سربیره هوایي ځواک هم ورسره مل دی او د روسیې له همکارۍ برخمن دي، د لسګونه زره کسانو د بیکوره کېدو سبب ګرځېدلی. عام خلک له خپلو سیمو په تیښته دي او د سوریې او ترکیې سرحدي سیمو ته ځانونه رسولي. پخوا تر دې هم ګڼ سوریایان له جګړو په تیښته د ترکیې سرحدي ښارونو ته رسېدلي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په نړیوالو د ادلیب له بې ځایه شویو سره د مرستې غږ پورته کړ. هغه پرون د واتیکان سن پیټر میدان کې د خپلې اونیزې دعا پر مال ویل چې د نړۍ خلک باید د ادلیب مسلې ته پام وکړي.
کنټینوانو اجونجره نوټیزیه دولوروسه دال نورد اوست د سوریا.
د سوریې له شمال لویدیځ بیا په تیره د خزو ماشومانو د وضعیت په اړه دردناک خبرونه راځي. خلک د تاوتریخوالي د زیاتېدو په سبب تښتیدلي. زه له نړیوالې ټولنې او ټولو ښکېلو غاړو بیا غواړم چې د بشري حقونو نړیوالو قوانینو ته په پام له ډیپلوماتیکو چینلونو کار واخلي او د ملکانو سره او مال خوندي کړي. راځي په سوریه کې د عزیزانو او شهیدانو لپاره دعا
وکړو. per questa amata e martoriata Siria.
په ادلیب او حلب کې د سوریې حکومتي پوځیان داسې وخت پرمختګ کوي چې سوریې، ترکیه او روسیې په جنوري کې په سیمه کې پر اوربان موافقه وکړه. روسیا او ترکیه د سوریې د کورنۍ جګړې له مختلفو لوریو ملاتړ کوي. په ادلیب کې دوشنبه د سوریې ځواکونو په بریدونو کې اته ترکی سرتیري وژل شوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیرونی د سوریې حکومتي عسکرو ته خبرداری ورکړ چې د ادلیب له امن سیمو ووځي کنه انقره به لاس په کار شي.
تاسو لا پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه اسدالله خبره کوم. پیغام دادی باید د زموږ د کندهار د ولایت تاسو رپورټ وکړئ. مزواري دي په ټکسیانو کې ترافیک راځي، باید د وطن د غسی د غوکای کې فیسبوک سره د مختصې کې نکلنی دا چې په ځاد سر انسانان سره تختای کې څلور د چاته سټیټ کې یو مختصې کې دوه د مختصې کې کښینې د ښه خلک ورته په ځاد دا مو دی فور رپورټ په د کړي د خلکو د بخت په کندهار کې خلک د غړي ټکسیانو ولا سره په ځاد دي دا د ریپورت څخه موږ ډیره مننه کوو چې راپورته کړم. دا نو پیغام د ورپولي چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
لا جی سلام دې زوځي واریو بونس ولینه خبرې کوم. موږ دغه ولس ونه کې د دې میاشتې کې چې د مکتبیانو تذکيري نشته. ټول مکتبیانو ته یې دي چې تذکيري ارتي تذکيري د ته جوړو تذکيري نو ترتي. د دې میاشتې کې چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکيري نرتي د لوړ پورو چارواکو نه مخایش ده چې زوځي واریو بونس ولینه دې مشهورو دې پورا دې تذکيري ضرور نه ضرور راشي. والسلام په احترام.
زخدان ازار خبری کم لوگر ولایت ده محمد آغی و لسوالی یه نمانگه پا محمد آغی و لسوالی یه اصلا ده توبادی پسیمه که دوم رواه و رسوی ده چهاری بندی دی او منگه مریضان و داکتران و تنسو رسوی روختن تنسو رتوی پا دیهیل زی منگه چارواکی داغا گواوری و منگه تلار اخلاسی که پا دیهیل سی ما پیغم نشر که نمانگه در تم مریضان دی لمر ایرا رسوی سو جایتا نه مریضان جایتا رسوی سو قدری هیل چنبو تا دالار اخلاسی کیون دلوگار اولا تا مخنان اغیر سوالی یا توبگی تسیمک
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادی رادیو